باشید.
ډیر زیاته مننه صدر فروغ دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په جریان کې اوري چې افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال او انتحاریان استولي او څو په کابل کې د سې شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. د مشرانو جرګې رئیس وی د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق څلولارې ته څیرمه په موټر بم حمله کې پلان کې لاس لري څېړنه باید وشي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی وسلوالو طالبانو کابل ته ورډله وسلوال استولی او څو په کابل کې د سه شنبه د ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې له سیمه ایزو مقامات وخت چې له داسې سرګندونو او ویناو ډډ وکړي چې خلک ویشي او کړکیچ پاروي. او د پاکستانی څېړونکو د یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د یو پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان اصلا له مخکې جوړ شوی و. خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال کسان استولي او څو په کابل کې د سه شنبه ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. لدې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولی دی د چارواکو په وینا د کابل په وروستۍ مظاهره کې د مشرانو جرګې د مرسیال مشر د وژل شوي زوی د جنازې پر مراسمو د بریت پلان درلود. د ولسمشر مرسیال وان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل تورن کس چې 12 نور ملګري هم نیول شوي د طالبانو لخوا د کابل د پروسې پر نړیواله غونډه د حملې لپاره استول شویو. افغان حکومت وی د کابل خار لارین کون کتر اوسه له حکومت سره د خبر لپاره خپل استازي نه دی معرفي کړی. د راپورونو لمخې د کابل د وزیر اکبر خان منه په زنبق څلور لارې کې د اعتراض کون کو تحسن دوام لري. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد ازادي رډو ته په دی اړه ویل
تر اوسه پورې لارین کون کې نه توانېدلی چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي.
د حکومت پر ضد اعتراضونه وروسته هغې دوامداره شول چې د چهارشنبې ورځ د خونړۍ حملې پر وړاندې په کابل کې مظاهرې په تشدد واوښتې. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له سیمه ایزو چارواکو غوښتي چې له داسې څرګندونو او ویناو ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکیچ پاروي. د ادارې په یو بیان کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي چارواکي نوم واخلي له ټولو وانیانو د والیانو له مرستیالانو خاروالانو ولسوالانو د ولایتي شورا له غړو او ویندویانو څخه غوښتي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په پام سره له رسنیو سره په مرکو خبري غونډو او د ټولنیزو شبکو له لارې په څرګندونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او یووالي لپاره کار وکړي. د پاکستانی څېړونکو د یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. درویش کلن مشال خان د اپریل په 14 د یوې قهرجنې ډلې لخوا چې ویلې نوموړي په ټولنیزو شبکو کفري لیکنې کړي او مرتد شوی دی ووژل شو. د دې قتل پړه د ګډې کمیټې په ریپورت کې چې پرون خپور شو راغلی چې د مشال خان وشل یو میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا پلان شوی و. د کمیټې ریپورت زیاتوي چې نوموړی د هغو محصلانو لخوا وشل شوی دی چې دی د خپل اتحادی یا پی ایس ایف لپاره یو ګواښ ګڼم. پی ایس ایف یا د پښتنو محصلانو فیدریشن چې مشال خان یې هم غړی و د پاکستان د عوامي نیشنل ګوند د محصلانو څانګه ده. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربی امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماټیکي اړیکې او د اوبو او حواله لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. د هیوادونو قطر تورن کړی چې له روسي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو پرون ویل دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. بحرین ویل چې قطر یې په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د دې هیوادونو اتباعو ته یې 14 ورځې وخت ورکړی چې له بحرین ووځي. مصر هم قطر له روسي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. سعودي او یو شمېر نور عربي هیوادونه قطر ایران ته نږدې ګڼي او د اخوان المسلمین په شان له سخت دریځو ډلو څخه په ملاتړ تورنوي. له قطر سره د سعودي او نور عربي هیوادونو اړیکې وروسته له هغې بحراني شوې چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر خپور کړ چې په کوم کې چې هغه ایران یو لوی قدرت بللی و او حماس ډلی د فلسطینیانو رښتینی استازی. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼه حق شوې وه او د امیر په حواله خپور شوی خبر بے اساسه ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله انتقاد وکړ چې د ایران پر ضد له سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی. ټرمپ په میمیش کې ریاست د سفر په ترڅ کې پر ایران تور ولګو چې په منځني ختیځ کې د فرقې تشدد اور ته لمن وهي او د تروریزم ملاتړ کوي او د ایران د نړیوال انزوا غوښتنه کړې. ښاغلی خامنئی په یو وینا کې چې دولتي تلویزیون له لارې خبره شو ویل د امریکا ولسمشر د قبیلوي او ارتجاعي سیستم له مشرانو سره په څنګ کې ودرېد او له تورو سره نڅا وکړه، خو پر هغه پر ایران انتقاد وکړ چې د خامنئی په خبره سلویخ میلیونه وګړو په انتخاباتو کې رای ورکړه. او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د برتانیې په لندن کې د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د برتانیې پولیسو په لندن کې له تروسي حمله وروسته چې په نتیجه کې و کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول دولس کسان نیولی دي. دا مشکوک کسان د لندن ښار په ختیځه برخه کې له دریو برید کوونکو څخه د یو پر اپارتمان د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وی طالبانو د انتحاریانو او وسلوالو یو ډله کابل ته لیږلې وه چې د سې شنبې د ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي.
انا فرض کو چې راغلی وو د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسه یې غوښتل چې لمنځه یو سي ای وړول ستونزې پیدا کړي، ځکه نړیوال هم دلته ګډون کوي. په دې ناسته کې
په همدې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وي د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق سلولارې ته څیرمه موټر بم حمله پلان کړي باید جدي څېړنه وشي. د کورنیو چارو وزارت وی پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په سرګندونو سره د عامه ذهنونو له عامو خلکو ذهنونه بدل او منحرف کړي. د نورم رپورټونو سربیره په دې خبرونه کې دا هم اوري چې د پاکستانی څېړونکو د یوې کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخ کې جوړ شوی و. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ونیس پروګرام د ورکشو عزیزانو لټون اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام په 3 بجو پورې په صفا ډول واورئ. د افغانستان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال کسان استولی او سو په کابل کې د سې شنبې ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. ل دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولې د چارواکو پینا د کابل په روسي مظاهره کې د مشرانو جرګې د مرسیال مشر د وژل شوی زوی د جنازې پر مراسمو ناکام انتحاری برید کاوه. د ولسمشر مرسیال ویان همدار زوی د کابل د خونړي برید وروسته د حکومت ضد اعتراض کوونکو تر اوسه خپل استازي د خبرو لپاره حکومت ته نه دي معرفي کړي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي هغه مشکوک تروریست چې د چارواکو په وینا د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې د ناکامې انتحاري حملې د ترسره کولو په تور نیول شوی، په کابل کې پر را روانې نړیوالې غونډې د حملې لپاره له کوټې څخه استول شوی و. د ملي امنیت عمومي ریاست د سالم عزدیار د جنازې پر مهال له 14 وروسته پرون د یو انتحاري برید کوونکي د نیولو خبر ورکړ او وی ویل له دې تروریست څخه له تحقیقاتو وروسته نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته وویل نیول شوی کس چې اوس یې 12 نور ملګري هم نیول شوی د طالبانو لخوا په کابل کې د سې شنبې ورځې د نړیوالې غونډې د تخریب لپاره استول شوی و.
لمرنی معلومات دا ښیي چې دا نفر د کوټه راغلی وو د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسه یې غوښتل چې لمنځه یو سي ای وړول ستونزې پیدا کړي، ځکه نړیوال هم دلته ګډون کوي. په دې ناسته کې په کابل کې باید بیلابیلې چاودنې کړې وای چې ممکن نورې چاودنې هم پر لار وي او د تحقیقات څخه دا معلومه شي. دا لمرنی معلومات دي، تحقیقات اوس هم جریان لري.
چارواکی وایي چې د سالم عزدیار د جنازې په مراسمو کې 14 اووه کسان ووژل او له نوي زیات یې ټپیان کړل. د مشرانو جرګې د مرستیال مشر زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په اخوډب کې ووژل شو. اعتراض کوونکو د ولسمشر او اجرایه رئیس د استعفا او د امنیتي ادارو د مسؤولو مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. د دې اعتراض کوونکو د تحسن کېږدۍ لا هم ولاړه ده، خو د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی آزاد وایي چې اعتراض کوونکي تر اوسه نه دي توانیدلي له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي غوره کړي.
تر اوسه پورې لاګین کوونکي نه دي توانیدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي، تر څو دواړو لورو استازي پرې غوښتنې بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملي جنبه لري پرې غوښتنې یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي.
په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې روان دي چې ټاکل شوی افغان حکومت سبا د کابل د پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. چارواکي دا غونډه چې په ډیرو حساسو شرایطو کې جوړیږي مهمه ګڼي. د ارګ رسمي ویبپاڼې پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د کابل د پروسې د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وشو.
احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو د کابل د سه شنبه ورځې نړیواله غونډه د تخریب لپاره د خار ته وسلوال لیګلیو. ل تیر چهار شنبه راهیسې چې په کابل کې خونړۍ 14 وشو نور حمله او مظاهرې شوې دي. افغان حکومت وی د مظاهرې تنظیمون کله هم خپل غوښتنې مستقیما له حکومت سره نه دي مطرح کړي. دغه اعتراضونه پرون هم روانو. سالی محمد سالی په هالند کې مش د سیاسي چارو کارپو ډاکټر حبیب منګل سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د مظاهرې تنظیمونکو خپل اصلي هدف ترلاسه کړ او که څنګه؟
مظاهره په شروع کې د چهارشنبه د ورځې د تروریستي حملې او پاره کې د ارتداد وطنوالو زخمي کېدل او شهادت په ارتباط د دې عنوان لاندې شوې وه. خو له بده مرغه په دې مظاهره کې داسې خواته لاړه چې استحقاق راغی او ډزب کې وشوې. هم د دواړو طرفه نه پولیسو هم په دې کې د وظیفې د سم نه اجرا کولو لاره نه، او همدا ډول شاید محرکین او داسې خلک هم په دې مظاهره کې اشتراک درلوده چې کوله د دې حادثې او پیښې یا د چهارشنبې د ورځې د پیښې نه د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي او نتیجه یې هم منفی راووته.
دغه سیاسي حرکت رهبرانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې حکومتي مشران دي استعفا وکړي، خو افغان حکومت نن ویل چې لا هم د دې سیاسي حرکت رهبرانو خپل غوښتنې مستقیما له افغان حکومت سره نه دي مطرح کړي. څه پیشنهاد کوي چې څه باید وسی دغه اوسنی جنجال د حل لپاره؟
لبد مرغه دې حرکت کې د مظاهرې چې ناخواله رامنځته کړي او یا منفي خواته لاړه، یو څه ځکه کړي دي چې ټول تاریخ یې په افغانستان کې متاسفانه او شورش او بغاوت او نه جوړولو کې تیر شوی دی. زه مشخص کوم خو شاید په دې باندې اعتراض وشي چې تنظیمي کړی په دغه تقریبا 30 کالو کې دوی د جوړولو په قسمت کې نه وو او د خرابولو په استقامت کې ډیر کار کړی. افغانستان اوس په داسې موقعیت کې نه دی چې موږ داسې حرکتونه لار نه چې یو ډول شورش ګونه بغاوت ګونه حرکتونه وي د سالمو اهداف لپاره استفاده تر وکړو. هغه څوک چې دلته د جوړونې سیاست کوي هغه مدبرانه سیاست، عقلانه سیاست او د جوړونې سیاست په دې کې دی چې مشخصه طرحه ولري او د دې لپاره ډیر فرصتونه شته یا په بل عبارت چانسونه شته کېدای شي خپل طرح د حکومت سره د قانون په چوکاټ کې د ملي شورا لارنه او د نور لارنه مطرح نه د بې ثباتۍ په جهت کې. بې ثباتۍ په افغانستان کې مخصوصا په دې پیښو کې ډیره دردناکه خبره دا وه چې دغه پیښو قومي شکل غوره کړی دی. ملي نفاق ملتونه له منځه وړي او ملتونه له منځه تک دولتونه په بحران راوړي او بالاخره په فاجعه بدلیږي. مدبرانه سیاست دا دی چې موږ ټول حق لري اپوزیسیون واوسیږي، ټول حق لري طرحه ولري، یو دیموکراتیک نظام که موږ ژوند کوو، مګر دا خپله قاعده بازی لري. هوا دا چې باید حکومت سره د رهبرۍ سره لکه دوی چې ویلي چې موږ سره مطرح کړي نه دي، دا مطرح شو موږ پارلمان لرو، ملي شورا لرو، د ټولو نواقص سره حکومت لرو، د یوه افغاني اجماع لاره نه چې حکومت هم دا مطرح کړې ده، کېدای شي موږ د دغه امنیتي ستونزو، د مشروعیت ستونزو او همدا ډول د قدرت او نورو برخو کې تفاهم ته ورسو.
د چهارشنبه د ورځې په حمله کې د افغانستان استخباراتو تور لګولې چې د پاکستان استخباراتو او حقانی شبکې لاس پکې درلود، خو په مظاهره کې شعارونه د افغان حکومت پر ضد ورکول کېدل، ولې د مظاهرې هغه اصلي لوري بل خواته واړول سو؟
زه د فکر کوم چې د دې تر شا مخصوصا خارجي او ډېرې جدي داخلي کړې موجودې دي چې حوادث باید خلقي او دغه نه د سیاسي اهدافو لپاره استفاده وکړي.
نو دا حوادث د دوی په ګټه تمامېږي فکر کوي؟
دغه حوادثونه خاص کړې په سیمه کې مخصوصا خارجي کړې د بې ثباتۍ لپاره د افغانستان استفاده شاید وکړي او کوي، تر څو چې په هغه کې خپل اهداف تر په دې کې شک نشته چې داخلي مشکلات به وي، خو دلته اصلي فاکتور د پاکستان او یا خارجي دخلت و مداخله ده. دغه مظاهره باید د سمت تللې وای، خصوصا چې اسناد را ووته چې په دې کې د حقانی شبکه لاس لري او د پاکستان استخبارات لاس لري. حکومت رسمن ادعا وکړه چې موږ دا وړاندې کوو، اوس چې د هر وخت نغه ده د افغانستان دولت او ایالات متحده امریکا چې د افغانستان سره د امنیتي سیاسي قراردادونو په چوکاټ کې تعهدات لري، باید د پاکستان سره مسله یې ورکړي، حتی تر دې حده پورې چې افغانستان قانونا اوس حق لري چې وخت اهداف د حقانی شبکه چې پاکستان په خاوره کې حضور لري، افغانستان دولت د ناتو د امریکا د متحده ایالات سره یو ځای دغه اهداف تر حملو لاندې راولي.
د افغانستان په پایتخت کابل کې د مظاهرو او دا چې دا مظاهرې په کم هدف پیل شوی و او آیا خپل اهداف ترلاسه کړل، په دې اړه مو په هلن کې د میشت افغان کارپو ډاکټر حبیب منګل څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د مشرانو جرګې رئیس وایي د هغو اداو پړه چې ګواکې د ایران سفارت زنبق څلولارې ته څیرمه موټر بم حمله پلان کړی ده باید څېړنه وشي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په وروستۍ حمله کې د ایران د لاس لرلو په تاړو د سناتورانو تر څرګندونو وروسته ټینګار وکړ چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي د کابل خار د زنبق سلور لارې ته سیرمه موټر بم حمله یو پیچلې مسأله یادوي او ټینګار کوي چې په دې تړاو باید هر اړخیزې څېړنې وشي. سناتور عبدالله قرلوق د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل داسې اسناد په لاس لري چې دغه موټر بم حمله په کابل کې د ایران د سفارت له لورې پلان شوی و.
دا د ډیر خور وړ مسله ده. کوم معلومات چې موږ لرو دا حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا طرحه شوې د حقانی شبکې او ایران سفارت په مرسته ترسره شوې ده او باید په دې تړاو هر اړخیزې څېړنې وشي.
د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په زنبق سلور لارې کې موټر بم برید وشو چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا نوي کسان پکې ووژل شول او سلور سوه ټپیان. پاکستان په کراتو د افغانستان لخوا د تروریستانو په ملاتړ تورن شوی او دا مهال د نړۍ یو شمیر چارواکي په ځانګړي ډول امریکایي چارواکو هم ویلي چې تروریستان په دغه هیواد کې خوندي پټ ځایونه لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا ایران د کابل په خونړۍ حمله کې تورن شوی دی. یو شمیر سناتوران وایي ایران تر دې وړاندې هم د افغانستان په نامنیو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکولو او سوریې ته د افغانانو په لیږلو کې ښکیل و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان او ایران په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او حکومت ته پکار ده چې د یادې پیښې عاملین معلوم کړي. د وویل د کابل ښار د چهارشنبه د ورځې موټر بم چاودنه یو نه هیریدونکې پیښه ده.
بدون شک د چهارشنبه د ورځې پیښه ډېره خطرناک او بده پیښه ده. تحقیق او پلټنې غوښتنه یې کوو ولو که سل حادثې نورې مرستې تکرار شي. او نظر دغه معلوماتو له مخې نه لکه څنګه چې خورلک صاحب وویل، هغه ځای کې چې پولیسو برادران خلک وویل چې یو د سفارتونو د کارت او د هغوی د ټاکنو استفاده شوې ده، نو خورلک صاحب ایران نوم واخیست. دا باید واضح او معلومه شي. حکومت که شل هم داسې حادثې نورې تکرار شي، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو، امنیتي مسؤلین راوغواړو، کشفي مسؤلین، او د چهارشنبې ورځ
خو یو شمیر نور سناتوران بیا پر کشفی او استخباراتی ادارو انتقادونه کوي چې د تروریستانو په پیژندګلوۍ کې پاتې راغلي دي. د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به امنیتي او استخباراتي چارواکي د کابل د وروستۍ حملې په تړاو خپلې غونډې ته راوبولي. دا چې د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حملې څېړنې تر کومه رسېدلي او په دې پیښه کې کوم هیواد لاس لري، د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد یې په اړه وایي.
د ایران د سفارت یادونه وکړه، په دې اړه باندې هېڅ نه دي ویل شوي، اما څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دا تحقیقات بشپړ شي. هغه چې په دې مسایلو کې ښکېل دي هغه سره به قانون شي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې هم د چهارشنبې د ورځې د حملې په تړاو دوه فوقالعاده غونډې ترسره کړې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل د دغه جرګې غړو هم په دې بحث وکړ چې هغه کسان باید محاکمه شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ حمله کې غفلت کړی دی.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري او اوس هم لسفی الله ستانگزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په باب خپل مقاله او مطالبه کې څه لیکلي دي.
په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ حمله او دغه هیواد ته د نورو امریکایي سرتیرو په ورلېګلو غربي مطبوعاتو زیات تمرکز کړی دی. باستن ګلوب رسپانې په خپل وروستۍ کڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د زرګونو نورو اضافي سرتیرو د لیږلو په فکر کې ګیر پاتې دی. د ورسپانې په باور د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر، د ملي امنیت سلاکار جنرال مکماستر او د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د سرتیرو په اضافه کولو ټینګار کوي، خو د ولسمشر سلاکاران له هغې ډلې سټیفن بانن د دې پریکړې مخالف دي. باستن ګلوب وایي ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د خپلې ولسمشرۍ د تر ټولو لویې پریکړې د نیولو په درشل کې دی چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د ورځپاڼې په باور په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل کې د ټانکر بم چاودنه، د دولت ضد مظاهره او پکې د خلکو وژل کېدل او د جنازې په مراسمو کې دریو بمي او انتحاري حملو کې د سلګونه کسانو مرګ ژوبله دا په ډاګه کوي چې د دغه هیواد جګړه نه ختمیدونکې ده. افغان امنیتي چارواکو د ټانکر بم چاودنې پړه د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI اچولې او ویل دي چې ISI د حقانی شبکې په واسطه د حمله کړې ده. پایلټ آنلاین خبرونې هم د یو څیړونکو په حواله په افغانستان کې د عسکرو زیاتېدل اړین ګڼلې دي. د خبرونې د جنوبي کنکټیکټ پوهنتون د سیاسي علومو استاد کال بیرای په حواله ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو زیاتول به له افغان حکومت سره مرسته وکړي چې له طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو سره جګړه په سمه توګه مخته یوسي. کال بیرای که څه هم په افغانستان کې د امریکا د شوي خدماتو په وړاندې د ده په خبره خلک ناخوښ بللي، خو ویلي دي چې امریکا افغانستان داسې هم نشي پریښودلی لکه څنګه چې ویتنام پریښودل شو. پایلټ آنلاین ویلي پاکستان چې ظاهرا د امریکا ملاتړی دی تر ډیره د تروریستانو تر څنګ ولاړ وي. دې خبرونې دا هم لیکلي چې د پاکستان استخباراتي اداره چې تر ملکي حکومت زیات واک لري په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي په هدف له تروریستانو ملاتړ کوي او که له افغانستانه امریکایي سرتیري ژر وایستل شي طالبان به واک ته ورسیږي او امریکا به وګواښوي. اوس وخت په افغانستان کې امریکا 1400 سرتیري لري چې د نورو بهرنیو ځواکونو تر څنګ د دغو ځواکونو شمیر 1300 ته رسیږي. که چیرته د پوځي چارواکو په غوښتنه ولسمشر ټرمپ د سلګونه خاصو ځواکونو په شمول 3-5000 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته ولیږي، امریکایي سلاکاران به زیات واک ترلاسه کړي چې افغان پوځیان وروزي او په جګړه کې به پوځیان مستقیمه توګه برخه واخلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر او وروستیو خونړیو حملو په اړه د تبصرو او لیکنو تر څنګ د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو لوبو هم توجه جلب کړې ده. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې ویست انډیز سره باران یارانه وکړه او د دریش لاوریزو لوبو سیریز یې وګاټه. ډیلی میل ویلي د یکشنبه په ورځ لوبه 1500 اورونو ته کمه شوه او ویست انډیز په اسانۍ د افغان ټیم لوبغاړي د هدف ته په رسیدو کې پاتې کړل. افغان ټیم په داسې حال کې په ویست انډیز دوه لوبې بایللي چې د دغه ټیم برید کوونکی لوبغاړی محمد شهزاد محمدي د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا له لوبه منع شوی او نور لوبغاړي هم په خپل وار تر ډیره په بیټنګ کې کمزوري عمل کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستانی څیړونکو د یو کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د یو پوهنتون د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و. مشال خان د روان کال په اپریل میاشت کې په مردان ښار کې د یوې ډلې کسانو لخوا ارتداد په تور وشل شو. نوموړی پر ټولنیزو رسنیو د کفري پوسټ نوموړی پر ټولنیزو رسنیو د کفري پوسټونو په خپرولو تورن شوی و. د پاکستان پولیسو په دې قتل کې د لاس لرلو په تور څه باندې 50 کسان نیولی دي. د موضوع تفصیل له احمد تکل اورو.
پاکستانی څیړونکي وایي هغې ډلې چې مشال خان یې د روان کال په اپریل میاشت کې وواژه د نوموړي د قتل پلان مخکې له مخکې جوړ کړی و. درویشت کلن مشال خان چې د مردان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل و د اپریل په درویشتمه نیټه د یوې قهرجنې ډلې لخوا چې ویل یې نوموړی مرتد دی ووژل شو. دې ډلې پر مشال خان تور لګاوه چې پر ټولنیزو شبکو یې کفري لیکنې پوست کړي دي. په هغه راپور کې چې پرون د دې قتل په اړه د څیړنې د ګډې کمیټې لخوا خپور شو ویل شوي چې د مشال خان وژل یوه میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا پلان شوی و. د کمیټې راپور زیاتوي چې مشال خان د هغو محصلینو لخوا وژل شوی چې دی د پی ایس ایف په نوم د خپلې اتحادیې لپاره یو ګواښ ګاڼه. پی ایس ایف یا د پښتنو محصلینو فدریشن چې مشال خان یې همغړی و د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د محصلینو څانګه ده. راپور زیاتوي چې د پوهنتون یو شمیر کارکوونکو پر نورو محصلینو فشار راوړی و چې د مردان پر پوهنتون د پخوانیو انتقادونو له کبله پر مشال خان د ارتداد له تورونو څخه ملاتړ وکړي. د پاکستان پولیسو د مشال خان د قتل په قضیه کې له 500 زیات کسان نیولي او وایي پر نوموړي د ارتداد لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. په پاکستان کې د ارتداد سزا اعدام دی او حتی ارتداد یا اسلام ته هر ډول سپکاوی د دې باعث کیدی شي چې خلک په ډله ییزه بڼه تورنو ته مرګونې سزاوې ورکړي. تمه ده چې د مشال خان د قتل قضیه د راتلونکې اونۍ په وروستیو کې محکمې ته واستول شي.
تاسو زمون ککل ازادي رادیو اوري او سم له اسمت ساروان اورو چې څلور کاله مخکې چې د کمی لوی الوتکې د جوړولو کار پیل شوو هغه جوړ شوی او کڅنګه
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکه چې د جوړولو چارې څلور کاله په خوا پیل شوې وي بشپړه شو. د دې الوتکې چې ستراتو لانچ نمیږي وزارې دومره اوږدې دي چې د فوټبال له میدانه وځي. دا الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې د مځکې دوهم اتموسفیر یا ستراتوسفیر ته توغندی ولیږدوي. هلته به توغندی له الوتکې جلا کیږي او د خپلو انجینونو په زور به د فضا لور ته حرکت ته دوام ورکوي. دا ستر الوتکه 2,940,470 کیلو وزن وړلی شي. د الوتکې د وزر اوږدوالی 112 متره ښودل شوی دی. د الوتکه چې د بوینګ 747 په شپږو انجینونو کار کوي د امریکا د جنوب لویدیځ په ماجاوا صحرا کې په 9,593 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
په جای د دې مظاهرو کې خلک باید کینې په دې فکر وي چې څرنګه دولت ته مشوره ورکړي تر څو د لارې نه وځي. که په هغه صورت کې چې د خلکو نظر نه کوي عبدالله دولت نه منل خلک به حق لري چې دولت چې جکسي او اقتصاد شبکې دوه لپاره کار وکړي. زه اوس خپل سنې په امر نه ترېږي په خورا
عوام تنگول هیڅ فائدہ نه لري. باید موږ مشران سره جوړ شي. نامونی په عوام کې نه ده، نامونی مخپل به مشرانو کې ده. کچیر مشران موږ وغواړي په یو ورځ کې امن راځي. ملي اردو د ملي پاوز ده، دا د کی خاینتوب نسته. د افغانستان جمهور رئیس نه ما دا تقاضا ده چې یو د فیسبوک سوشل میډیا یو پیج جوړ کړي افغانستان ملت نه پښتنه وسی چې آیا موږ څه وکړو.
او دا چې هر یو د چوکۍ نه برطرف کیږي او هغه ډله او ټپله جوړی او داسې مظاهرې راباسي او خلک پکې وژل کیږي، مړو کولې د حل لاره نه ده.
در حال دغه ده چې خود افغانان په اتفاق او اتحاد چې دغه مشکلات او د بدبختۍ ته یو جدي حل لاره پیدا کړي. په دې باندې نه کیږي چې دالتن پیجار وزا پرون په دبل اس بدبختۍ کې څومره خلک طلب شو د افغانان دي دوه بدبختی جوړه شوې ده. دا ټول باید پوه شي دغه څو دغه شوبګر چې یو څو نفر دي دا باید دا پردي غریب بچی استعمال نه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ شو خلک د بیکاری سره مخ کیږي په ملیونونو ملیونونو د کابل تیوریز تاوان د خلکو بیکاری ته وګوره مشکلات ته وګوره د موټرو د لارې بندیدو
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ شورا وسرتوي په افغانستان کې د تروسی له فعالیت پړه د پاکستانی چارواکو سرګندونې وي بنسټ او د عامو ذهنونو د بدلولو په هدف کیږي خو اوس اتنی مې بچی کیدون کې دی پام کړی د سات د مهمو خبرونو لنډیسته د افغانستان حکومت وی وسلوالو طالبانو کابل ته یو ډله وسلوال کسان استولیو څو په کابل کې د سې شنبه ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي افغان حکومت د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې له سیمه ایزو چارواکو غوښتي چې له داسې سرګندونو او ویناو د ډډه وکړي چې خلک ویشي او کړکیچ پاروي د پاکستانی څېړونکو د یو کمیټې تحقیقات ښیي چې د کفر ویلو په تور د خیبر پښتونخوا د مردان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د محصل مشال خان د وژلو پلان له مخکې جوړ شوی و سعودي عربستان بحرین متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ د هیوادونو قطر تورن کړی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کوله سخت انتقاد وکړ چې د ایران پر ضد یې له سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی وړاندې په خبرونه کې د ورکو شوو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام هم اوریدلی شئ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پړه د پاکستانی چارواکو سرګندونې بې بنسټه دي او د عامو ذهنونو د بدلولو په هدف کیږي د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دا وخت د نړیوالې ټولنې باور هم په دې دی چې پاکستان په تیره بیا د هغه هیواد استخبارات له تروریستانو ملاتړ کوي دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر ویلي چې حقانی شبکه دا وخت افغانستان ته تختیدلی او له هغه ځایه پاکستان ته هم ګواښ پیښوي یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي
په افغانستان کې د حقانی شبکې د ځای پر ځای کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو تر څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د اسلام آباد غولونکي هڅه ده د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حقانی شبکه د کویټ شورا او ټولې نورو تروریستي ډلې اوس هم د پاکستان د استخباراتو مرکزونو ته نږدې موقعیت لري او د هغه هیواد لخوا تمویلېږي هغه څه چې دوی وایي د خلکو د غولولو لپاره دي خو افغانان او نړیواله ټولنه اوس د باور د چې د شبکې اصلي مرکزونه په پاکستان کې دي چې مشران یا وجل شوی او یا اوس هم فعال دي لکه د طالبانو القاعده او حقانی شبکې مشران اوس هم هلته فعال دي دا په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د اسلام آباد سفیر اعزاز احمد چودري له واشنگټن ټایمز ورسپانې سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې حقانی شبکه افغانستان ته تښتېدلې او کابل د پاکستان د بدنامولو پر ځای لاغې سره مقابله وکړي دغه پاکستانی ډیپلوماټ دا هم ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې تر پخوانیو فوځي عملیاتو وروسته افغانستان ته تللې او لاغه ځای پاکستان هم ګواښي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د پاکستان دغو عملیاتو ته د نمایشي حرکت په توګه ګوري وایي چې پاکستان د دغو عملیاتو د کامیابۍ او حقانی شبکې ته د تلفاتو او اوختلو هیڅ کار اسناد نه لري د پاکستانی چارواکو د دغو څرګندونو ترڅنګ بیا خپل په پاکستان کې دننه د هیواد ګوندونو د افغانستان د دریز پټنګار تازه څرګندونې کړې دي د متحده قومي غورځنګون مشر الطاف حسین ویلي تر کومه چې په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه وي افغانستان به سوله او ثبات ونه ویني د ویلي تر هغه ډلې په پاکستان کې آزادې ګرځي او په افغانستان کې د جهاد لپاره له خلکو سرسایه او چندې ټولوي د دې ترڅنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک ویلي پاکستان ته خیچې د کابل پاړه خپل زوړ سیاست بدل او د وسلوالو پر مټ د افغانستان د کنټرولولو خوب هیر کړي د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم کڅوم د پاکستانی چارواکو څرګندونې بیا غیزی بولي وایي حکومت ته هم پکار ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي
نړیوال ټولنې حوصله نور له دې شوې ده پاکستان به دغه خبره باندې پوه شي نو د دوی خلک د خلکو پر اذانو باندې د نړیوال ټولنې پر اذانو باندې تاثیر نه کوي د حقانی شبکې او یا هم د طالبانو دغه دریځونه او یا هم موقعیتونه چې په پاکستان کې بیا په ځکه کې په هر ځای کې دي موږ مجبور یو د خپل کورنۍ امنیت ساتو.
د د په باور د افغانستان په اړه د پاکستان د نن د ځینې فعال غوندونو څرګندونه د پام وړ دي، خو له پاکستانه بیا د عمل تم سخت ده. ښاغلی خادم وایي چې افغان حکومت ته په نړیواله کچه د پاکستان د بدنامولو ښه چانس په لاس ورغلی چې تر ډیره دا وخت نړیواله ټولنه هم بدرګه کوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما سلامونه ومني. په نننی پروګرام کې یو ډیر ښه خبر درته لرو. نن به واوري چې زموږ دوه تنه هیوادوال چې لایو مودې خپل کورنۍ څخه ورک شوی وو، د همدې پروګرام لاري بیرته د کورنۍ لغړ سره یو ځای شوی دی. وخت مونږ نن سم لمړی د هغه اوریدونکو د مننې پیغام اورو چې خپل زوی موندلی او وای د ازادي رادیو د همدی پروګرام لاري د ورکی اعلان ورکړی وو. د هلمند په ګریش کول سوالی کې د قاری محمد ګل په نوم یو دوست یو ماشوم پیدا کړی وو او خپل پلار ته ورته تسلیم کړی. لمړی د قاری محمد ګل چې دا ماشوم پیدا کړی وو خبرې اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قاری محمد ګل د ګریش کول سوالی څخه خبره کوم. هغه نفر چې د ولی محمد په نامه وو او د پلان نه خارې جمعه ګول وو، نو هغه خاوند پیدا شو چې هغه کورې په ایلمن کې ولسوالۍ مرجع او ما د ګریچ ولسوالۍ کې د امنیت ملي په مخ کې ما ورته تسلیم کړي. نو د هر مسلمان چې کدا چې عمومي کوښنه پیدا کې باید چې خپل پلان ته ورته تسلیم کړي، اولین باید چې پیدا نشي ازادي ته ځنګ وي. نو وو دغه ولی محمد پلان به خپل خبره وکړي چې ما زه ما ته د ګریچ ولسوالۍ کې تسلیم کړي.
السلام علیکم. سلام علیکم ورسه سره قریبا دوستان تاسو ته خپل سره د خپل کاري جمع کولم د مرجع د ولسوالۍ صدقه لک تنظیم چې کیچ نه درکو وز دغه کریم محمد کول اخون ما ته تسلیم کوي ولی محمد نو نازلی په دغه کې وروره وس ما ته تسلیم کوي و چې تحقیقات وکړي کور ودانۍ د توای هر مؤمن مسلمان او هر دغه چې د وروره چې د ذکر وکړي اله دې ته ځرګنه کولو په نسبت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
و موریدل چې قاری جمعه تر 15 اونۍ وروسته خپل زوی په ګریش کول سوالی کې ومن. البته هغه په دې مده کې د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته د ورکو اعلان ورکړی او دا اعلان یې خپور سوی هم وو. لنی کمرغه دوامه کورنۍ هم ستا چې خپل ورک عزیز ته رسیدلی دی. عامر ترکانی د پاکستان له مسلم باغ راته وایي چې د لس کلن د تر زوی د ازادي رادیو د همدې پروګرام لاري ومندل سو.
السلام علیکم. زامر کسانی د پاکستان مسلم باغ استاد سره د ټلیفون د لارې ملګری شوم. زما یو د تر زوی چې درې ونی مخکې د مسلم باغ د پاکستان مسلم باغ ورک شوی و بیا ما تاسو ته ټلیفون کړی و او د ازادۍ راډیو خبره سبا نه غږ موږ ورک شوی عزیز سلیم عبدالله او حسن خان زوی و په کوم د کانو د مسلم باغ ډیر ښه عمر یې نادره کشوی و هغه د ازادۍ راډیو خبره سبا نه غږ پیدا شو. د ازادي راډیو نه ځان مننه کوم چې ځان پیغامونه خبروي ډیره مننه.
ترکنی سپتا ست دی هم مبارک وی چې ورک عزیز مو پیدا کړو. دوستانو که تاسو سره هم د یو داسې کس په اړه معلومات وی چې خپل کورنۍ ورک شوی وي، نو د ازادي راډیو د ورک عزیزان پروګرام ته زنګ وهي، خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمیره او هم د مندل سوي کس په اړه لږ معلومات وایستو د کورنۍ سره مرسته وسی چې خپل ورک پیدا کړي. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیره دادی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او ځانو د پروګرام اوریدونکو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو داسې پیغامونه لرو چې پاغه کې شمیر کسان مندل سوي دي چې خپل کورنۍ او ورک دي. موږ په تمه یو چې د دوه کسانو کورنۍ هم ازادي رادیو ته زنګ وهي او لدی لاري د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای شي. هغه پیغامونه به در ووروم چې د پیدا سوي دوستانو خبره پکښه سوي ده. خو لمړی ورځو هغه دوست چې د غزنی لمقور ولسوالۍ څخه زنګ وهلې او یو هلک پیدا کړی دی، ستونزه دا ده چې د اوریدونکو خپل شمیر نه دی ویلې. د پیغام باول وورو
لکه نه سړی پیدا کړی دنو سبق خیر او کده موضوع ولا بیا نو د شمارت یو زنګ مسکه لا کی وصل زه دغه نسم کولای تاج غی ناراضی نو سبق خیر که بیا دغه و بیا نو سړی پیدا کړی د څو وخت کې نو الو الک دی خاص ځانم نه سړی نه نو بیا چا دغه فون د نمبر دی باندې فزنګ راو هي د مکوار ولسوالی ده غزنی ولایت تواخه کنه خبرونه ستاسنګ دی خدای فرمان.
محترم ورور مشتل د دې پروګرام لاله ویلي چې کتا سو د یو چا پاره معلومات لري او غواړي دا اعلان وکړي نو خپل د ټلیفون شمیره هم وایست. لکه مشمیره څخه چې ازادي رادیو ته دا پیغام رسیدلې زه یې وایم 003 چې دا د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 4 1 3 4 شپاج یو دوا شمیره ور بیاویم 003 و 0 4 1 3 4 شپاج یو دوا. یو بل اوریدونکو ته ورزو چې وای کلونه مخکې هغه مهال چې کوچنی و ل خپل کورنۍ څخه ورکسوي دی او اوس خپل کورنۍ پسې ګرځي. دا ورور عطاوله نومیږي او د کندهار د پنجوای ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی.
السلام علیکم، زه د ولایت کندهار د پنجوای د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی د دوم کترم کال و چې زه د کوره کوچنی راوتلې یم. جنګ و جګړې په هغه وخت کې زما څخه خپل کور کوچنیان و یان ټول او چې هر څوک چې زما پاکه معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ وي 0.
وروره ستاسو پیغام په دې ځای کې پرې سوی، خو ستاسو د ټلیفون شمېره په پیغام ثبتونکي تستګه کې شته. زه به یې وایم 003 د افغانستان کوډ نمبر دی و 1 0 5 5 2 1 1 شمیره ور بیاویم 003 و 1 0 5 5 2 1 1. په دې هیله چې د کورنۍ غړي مو زموږ سره اړیکه ونیسي. ورځي او بل اوریدونکو ته دی وای د لشکرګاه په عمومي محبس کې یو کس دی چې د کورنۍ له خبرې دا پرته زندان ته وړل شوی دی او هغه یو پسې ګرځي. دا کس عصمت الله نومیږي.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د نوابات سیمې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته د لشکرګاه په عمومي مرکز کې یو بندي دی. هغه وایي چې دا دوه کاله کېږي چې زه بندي یم. په ما نه زما قریبان خبر دي نه زما دوستان خبر دي. نو دی وایي زه د کندهار سره اتلم و هلمند ته پر لارې باندې چارواکو ګیر کړم بندي یم. نو د ده نوم چې دی هغه عصمت الله دی، د حیات الله زوی دی، د خدای رحم کال مسی دی. دی وایي کور مو فل حاله په کندهار کې د نیش په ولسوالۍ کې د شاعر په کلي کې دی او د پیدا محمد بزګر یم، د بزګر زوی یم. وایي نو کچیر د د قربان دغه پیغام اوري لطفا دی و دغه شمیره ته زنګ وهي 0 8 9 1 9 5 چې مارا یو ځل بیا درته وایم 0 8 9 1 9 5 نزادي رادیو صحیح کوم چې ما دا پیغام څو واره نشر کې چې دغه مسلمان قربان خبر شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
د هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکو د دوو کسانو په اړه معلومات سمور سره شریک کړي چې دوه مړي مندلي، البته په مختلفو وختونو کې، او امانت خاورو ته سپارل دي. راځي د پیغام وورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ول جان د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې اته کال مخکې یو کس ور اوړي و. موږ شکړې تقریبا 3 کلن وو، خو بالاخره سر یې پرې وو، لاسونه یې پرې کړي وو، په ګړونۍ کې اچولې وو، بوتې یې ورکړې وو، روب راوړې وو. بیا موږ راوکشي شخ مو کړي د نګاري پسې مکې. کار کړی ما دا غوري په دغه شنه دي زنګو چپر و چپر و او چپر شپاس یو تلیو ستند ستند یو ځل بیا چپر و چپر و چپر شپاس یو تلیو ستند ستند او بل یو بروش کال چې هم د ځای په نامه تقریبا تلیو ستند تلیو ښکاره عمر درلودي په مالی پولیسو کې بیا موږ وایس کې هلته امارت شاخ دی که چېرې زما دغه سړی وي هم په دغه شمېره کې زنګ ووي نو دغه دوه کسان چې دي دغه معلومات لاندې که چېرې سړی وي غواړي چې معلومات یې وکړي را دي چې په دغه شمېره کې زنګ ووي چې زه هغه ځای مړ شوم چې چا سخت کړی دي هغه خلکو سره دې وویني وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211215.
د اورکو دوستانو او ځانو د پروګرام درنو ورېدونکو اوس په تاسو هغه پیغامونه تر ووروم چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي.
السلام علیکم. بیا هم زه ظفر الله خوشحال ترین د پښین بلوچستان څخه خبره کوم. بیا هم خوجانی نه ما خو دې نه را دي د اورکسو ځانو په برخه کې بیا هم زره ریکارډینګ تکوم. نو ډیر مننه کوم چې موږ پیغامونه د کاډو یزې په تاسو تم مزګلانه کوزه کتلم په سلګاو په زراو پیغامونه راځي. نو ګیله اصله کوه ګیله د خپل نه کېږي. بیا پروزوی چې نیمه دا دوه نیمې دا شل پنځه لس کاله کېږي چې وروسته موږ بلاره په دغه ارمانو کې موږ سو ورونه خو نه په دغه ارمانو کې چرا به کین. نو که چیرې بیا دا دوه ما زغ اوري یا دا دوه څوک شناخته یا دوه څوک پیژني په دغه شمه دي خامخا زنګ راته وي. شمیره ده 0301 0 0 0 ان یو دې بیا هم وایم 0301 0 0 0 یعنی 0310 80 17 98 د پیغام د نشریدو په لزم د ازادي پړو.
السلام علیکم. زه امیر خان د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ د کریم پرمنایم. زما یو ځی اتیکولا په نامه دی. دا درې کال کېږي چې نادره کوي چاته دار مسلمان ورور ته په دې معلومات یې ما ته دي د نیتی له مخه په دغه شماره باندې زنګ را ووځي. ډېر مننه در ازادي د رادیو د کارکونکو سره. هیله کوم چې دا زما پیغام نشي د تامن
د دغه ورور شمیره ده 0030 00 00 2 5 3. شمیره یې ور بیا وایم 0030 00 00 2 5 3. نور پیغامونه هم راخلو.
السلام علیکم. یو ګرام ور دی دوه کال کېږي چې ورڅوي دی. نوم یې محمد ایماندار دی. کندهار ولایت پر یو کو کې ورک دی. یو دی دی یو بل پټ باندې نو که او بلاره ما ته دا اترسه کړی دی چې تو د ازادي ته ژوند وو. هر ګرام وو ته معلومات دی ازادي راځي ته ژوند وو هي د حاجی محمد خلیفہ صاحب المسیدی د محمد رسول زوی دی. کمیټه کژوندۍ ازادي راځي ته ژوندو یي تقریبا د 22 کلو دی. بل شرینی دی و غاړي اتونه چغاړي او شتر شرینی نو سره کیږي چې ماته د مرو د ژوند تر کاته وس.
لکه مشمیرې چې د دې ورور پیغام مشتره رسیدلې داده 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 ات و 2 سلور 3 و و شمیره ور بیاویم 00 درنوی و 0 اته و 2 چلور در و و
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و روح ز اجی عبدالقیم عاصقزی د سپین بولدک سره خبره کوم زما یو زوی ورکړی درود دې شي کېږي د اول سکال دی نوم یې بارام دی فارنګ سوربخون دی هر مسلمان ورف ارز اکی دا اعلان اوری د خدای درزا ظفر دی که معلومات ورته یې د الله جل جلاله درزا ظفر دی زما سره په دغه شمیرو باندې تماس ونه شي اوله شمیره زما ده 0 اویا دو اویا دیرش یو سلو سلور دیرش دوام شمیره ده 0 اویا دیرش نسلویست پنزه سوا اوش بیتا ده خدای پلی آز دیر سوری سویم دو دیرش میشه کیزی پرداغه شمیرو مجمور تر تماس ونسی خدا می دنیا و اخرت سمکه اوراد نیکمرگه و سلام
مالیا السلام علیکم ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو لاله چې زموږ پیغامونه خبرې زادل کې نه پراته ولایت د بالا بولر دوله سوالي د گرانی د کلیه مورور چې پیلم وسو په کوټه گزاره کوم زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم چې تقریبا د 2 میاشتې کې چې نظر کاته وي دی هر مسلمان ورته په باب له باندې معلومات لري کولای شي چې په دې نمبر باندې زما سره اړیکه ونیسي 15 لک پاکستانی کلداري جایزه لري ورور زما ټلیفون نمبر دی 0 8 8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 فایزه له یاد زاد درې رادیو ته دی سلام کوم چې خامه خبر از ما پیغام خبري وروره او خامه خبر کوم پیدا کې په دغه نمبر زنګ راوي 15 لک پاکستانی کلدار جایزه لري د ټلیفون نمبر یې زلی بیا وایي 0800 اته اته 00 اته و ډیر جاته مننه
زما ورور د اشپاس کار کوي چې ورته دغه دغه سره په درې بند ولو سوالي د اجمال سلامه کدلای چې ار سره چې زغ اوري زما زغ اوري کولای چې یا براکه څو کولای په دغه شمیره ما ته زنګ وي چې پر وای چې پر څنګه اشپاس ګور تلور چې پر تلور څنګه ګلبدین په نامه دی نور مستق خدمت نه د ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه وایي اسلام علیکم
زه ګلانی د جنگل کالجی څخه ټلیفون کوم زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې رحمت دی په غني مشهور دی تقریبا وو او نیم کال چې د کور وطن دی نه درته دی سال هوا یې نشته چې چیرې دی په خپل ځما غاوري او بل چا ته معلومات یې یا په کوم ځای یا مابس یا کوم زندان کې دی چې زما سره په دې نمبر باندې تا ونی چې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نمبر بیا تکراروم 00 2 3 0 8 8 2 5 2 9 2 پر دې نمبر دې زما سره د تاوینسي و سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته نیکی احترامات وړاندې کوم. زه عبدالقادر د پروان د ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی زما یو ورور په نامه د رضا خان 15 کاله کېږي چې بیداره کړی. یا دا اعلان په خپله اورو یا د دانیوالانو د مهرباني دي چې په دې شماره دې زنګ وهي 0 0 5 0 8 0 2 9 1 4. و سلام په احترام تاسو ورو د صادر صاحب.
السلام علیکم زه غږیږم د ولایت د جاسې ولسوالۍ شابدین کلاو شیدم کوي. نوم یې مناب یاد لنان زوی نیمه تر د مومن میږي په نامه زوی د ذات کله کیږي چې یم څور تللی ده د کور نه درکه ده که یا د ما غږ دی خپله وی نور ملګري اوړي او ډېر وایي ما ازادۍ راډیو ټلیفون کړی نشر کړی نه ده موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي چې پر شپږ اویا شپږ څلوېښت څلور سوه اویا نونس او بله شماره تکراروم چپور ناویا پنځویشت اووه اویا شپږ سوه شپږویشت. وسلام په احترام.
السلام علیکم. نفر دی د عبدالنافي په نامه د عبدالواسي زوی دی. تقریبا دا نه کاله کېږي چې ورک دی او اصلي د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پسنګین کې هم گزاره کړې ده او په کندهار کې هم کړې ده او بیا د دغه څخه ورک شوی دی د کندهار څخه ورک شوی که په چمن کې ورک شوی دی او که دی خپله زما غږ اوري او یا یو بل چا ته معلوم یې او هغه ته معلومات یې که د مرګ که د ژوند معلومات یې ورته په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي 0503 215 9 5 شمېره یې پلګې وه 0503 215 9 5
دوستانو ستاسو پیغامونه مو دا خبره کړ خدای وکړي چې ستاسو ورک دوستان او خپلوان ژر تر ژره پیدا سي او د خپل کورنۍ سره یو ځای سي په همدې هیله د دې خبرونې وخت هم پای ته ورسید نو تر بلې خبرونې او ستاسو تر نورو پیغامونو پورې چې بیا هم دا پروګرام درته ورو تاسو پر خدای سپارم الله مو مل سم
میو فتره.